په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دي په مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبرې کړای کی زه هارون بچا سلام نه درکوایم په خبرونه کې په خبرونه سربیره د دام کلشوی ممتاز قادری د پرویانو په اسلام آباد کې د احتجاج پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیري
مشهد دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی دا پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي او د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکی په جنوب کې د ترهګر وړلو د ځپیدونکو ګواښونو ته په اشاره سره امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. دا خبرونه تفصیل وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال لیډو خبریال وایي چې پولیس د ریډ زون د امنیت ټینګولو ترڅنګ دغه مظاهره چانو د خورولو لپاره تیاری نیولی دي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهره چانو سرکاري املاکو ته زیان رسولې ده او سرکاري چارواکي زخمي کړي دي. نوموړي ویلي دي په ګډوډیو کې ککړ خلک بنیول کیږي. ممتاز قادری نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسي شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له سلوېختې وروسته د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن ویلی دی چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشالې سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي چې حکومت د مظاهره چانو د منتشر کولو هڅه کوي خو ولې په دغه اړه د وسلو نه کار اخستل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمر جوبله وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي، زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي.
وفاقی وزیر زده کړی دا چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به امنیتي ادارې په ټول ملک کې خپل کار له دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېته هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمهواري کې نیولی دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل چې حکومت دا کسان نه پرېږدي، دوی به پراخه مظاهره کوي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یې بلې خواته نشي وتای. پولیټیکلي دا تشریح وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی ایریا ده. مجبور یې موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کینو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د FCR د قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې FDA د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. دا پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشالې ډوته ویلي چې د وینې د پاکولو د مشين د خرابېدو له کبله 15 رنزوران مړه شوي دي. نو موړي زیاته کړه
چې کوم سره په وارډ کې ایکسپایر شو، هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا د خو نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې دا 4 یا 5 به ایکسپایرس په دې کې شوي. او دا کشان ینګ پیشنټ وو، یو فیمیل وه، 22 ساله چې وه، هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلې وه. نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت و، خو ډایلیسس موجود نه و او هغه غریبه ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
خو د خیبر ټیچنګ هسپتال وایم دا خبر به بنیاد ګرځولې دی. ویلي دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو پتک بندي زوچت کړی دی. د صوبې د سیلګرې د ادارې ویاندې زهرا عالم نن مشالې ډوته ویلي چې په بهر ملکی سیلګرو د NOC شرط لری کړل شوی دی او اوس دوی سواد ته سفر کولی شي. په کال 2008 او 2009 کې ملکن سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو د حکومت د اجازې نه بغیر دغه سیمو ته په تک بندیز لګولې وو. امریکا سلور نور جنگیل وطکی دا افغانستان هوایی زواکونو تا ورکردی دی. دا افغانستان دا دفاع وزارت پروند سه شمبه پورس پی خبرپانه که ویلی چه دا سلور A-29 دول جنگیل وطکی با پر روان جگره که افغان هوایی زواکونو لا نور قوی کی. دا امریکا دا بارنو چارو او دفاع وزارتونو دا ترکیه پا جنوب کی دا ترهگر اوڑلو زیادی دون کو گواخونو تا پا اشاره سره دا امریکایی دیپلومیتانو او پوزی هلیکارانو کورنیو تا لخپلو زیونو سخه دا وطلو ویلی دی. دا پینتاگان یو ویان پیتر کوک ویلی چې کوم مشخص گواخ دا دی حکم دا ورکولو سبب نده شوی خو زیاده کرده دا چه دا گامی دا احتیاط لمخه دا امریکایی کورنیو دا امنیت لپاره اخسته ده. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پالمیرا کې تر دوه ورځو کار وروستو دمشق ته راستون شوی دی. او نن د هند په ډیلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فاینل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالۍ کوي. دغه د مشال لیډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځوس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ او نوي پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په اتلس روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اوویش روپۍ او پنځه نوي پیسې او په اتویش روپۍ. یو درهم په اتویش روپۍ او شپېته پیسې او په اتویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې یو دېرش او دولس او په کوټه کې اوویش او لس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد دی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړه شوې پرونه غونډه کې دینی عالمانو وویل هیڅوک دا حق نه لري چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. د چارو اوسیدونکي وایي د دینی عالمانو دغه خبرې پر سخت دریځ وسله والو اغیز نه کړي.
کوم په دې ترخګرۍ کې ملوث خلک دي آ خدا خبرې نه مني آ دا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي.
د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلیسس مشین خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمېر ناروغان مړه شوي دي.
پنج کسان ایکسپایر دي خو دا دس بارہ کسان چې کوم نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلمان خیل قبیلی مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمېر خلک بندي کړی دي.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د چکم یو ممتاز قادری په نوم یو مجرم ته پانسی ورکړل شو. سمود مخکې داغه د پلویانو د احتجاجي مظاهرو په اړه اوریدل. نن څلورم ورځ د دې غلطه په ډی چوک یو ساحه ده، یو سیمه ده تر غونډې شوې دي او داغه د پانسی پر ضد احتجاج کوي. حکومت په عین وخت کې ویلي دي چې دوی دې دغه ځایونو ګنې لاړ شي، دغه سیمه یو ساحه دي خوشي کی. په دغه اړه وروستي معلومات اخلو. زمونږ همکار احمدالله را سره اسلام آباد نه ټلیفون په لیکه دی. احمدالله، که تاسو معلومات لرئ تازه او موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
نن ابا تاجی څنګه چې تاسو هم ویلای چې وسنه لګه شی به وړاندې د حکومت او د مظاهره کوونکو چې کوم دي د هغه د ټیم مذاکرات چې کوم دي هغه سر ته ورسېدل او شاه اویس نورانی چې کوم د مظاهره ډله چې د هغه لخوا نمائندګي کوله هغه راغې. وسنه لګه شی به وړاندې ډی چوک تر ورسېدو او د هغه د وینا تر مخه چې حکومت سره په ډیرو معاملاتو باندې چې کوم دي هغه ښه خبرې اترې وشولې. خو په راتلونکي نیم ساعت کې چې کوم دی یو ښه خبر چې کوم دی هغه به ولسته واورول شي. دغه شان بلخوا حکومت حکومت چې کوم دی هغه هم خپل تیاریاں پوره کړی دي او موږ چې دغه زیت لاړو ولته چې موږ قتل دی ایف سی سره اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس رینجر چې کوم دی هغه دلته په لوی شمیر کې جمع کړی شوی دی او څلور طرفه د غزې چې کوم دی هغه په ګیره کې اغستل شوی دی. نو د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اپریشن لومبۍ مرحله چې کوم دی هغه شروع شول، ولې ایف سی او نور اهلکار چې کوم دی هغه د خپل ځایونو لږ مخ کې تللی دي او دغه یو ګروپ په صورت کې روان دي او د دې د وینا تر مخه چې د مظاهره چانو لخوا دغه جواب را نکړل شو کېدای شي چې اپریشن چې کوم دی هغه پی شروع کی. بلخوا د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان چې کوم دی هغه هم نن ماخام شپږنیمې بجې چې کوم دی د هغه به میډیا سره خبرې کوي او د کوم مذاکرات چې کوم دی یا د هغه وروسته چې کوم د اپریشن صورتحال د پاغي باندې میډیا له بریفینګ ورکړي.
دغلط احمد الله ناس پاتې خلک څومره دي د احتجاج کوونکي څومره شمیر څومره دي؟
بادشاہ صاحب شمیر موږ داسې اگزیکټ نشو ویل چې څومره شمیر کې دي، خدا خبر ده چې په اوله ورځ څومره کسان راغلي نو د هغه ډیر زیات د هغه نه چې شمیر چې کوم دی هغه کم دی. دغلط چې کوم موږ ورلو او هغه کم د سکیورټي اهلکار دي چې هغه سره زمونږ خبرې کېدلې نو هغه ویل چې یو څو زره کسان چې کوم دي دا دي خو ولې د سکیورټي فورسز چې کوم دی امنیتي اهلکار نو د دې وینا تر مخه چې من شمیره چې کومه د اغې نه زیاته ده.
صحیح شو، ډیره مننه اوریدونکو. احمد الله او د اسلام آباد نظم خبريال او هم د اسلام آباد په دغه ډی چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه زموږ همکار ګلیاز د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي او کورنۍ او چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمرجوب له وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي، زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلیغ الرحمن په لاهور کې د مارچ په 28مه د بمی چاودنې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه وویل. د کامی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه ټول سی پی او وفاقي حکومت سره یو دي چې پکې ستراتیجی او پلانونه ورکړل شوي دي. هم له هغې سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دي چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شوو لارو یې څارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د قومي اکشن پلان عملي کړل شوی دی او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هره برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نېشنل اکشن پلان لاندې وي.
د پاکستان د مذهبي او کورنۍ چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مو د ګلیاز مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونی غونډې ته په ویناو کې دینی عالمانو وویل په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یوه مخصوصه ډله او یا هم یو وګړی نشي کولای اسلام او جهاد د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی کولی. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمیر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولی شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خود جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه د عالمانو دا تجویز به اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کولې شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماخام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانوژونکي برید وروسته مخې ته راغلې ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وژلې شوي دي. د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکي قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
اسلام روح چې کوم دی هغه تشدد سره احتجاج چې کوم دی د دې جواز نشته او آئینی جمهوری او پر امن لارې چې دي دا د اسلام په چوکاټ کې دن نه دي. اوس ما ته ښکاري ده چې د لاهور ډېره غټه سانحه وشوه، نو زیات دا خبرې چې میډیا یې هم راخلي، عوام هم اوس دې طرف ته توجه ورکوي.
مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه دا تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په اولس اثرات پرېوتې شي، نو په جواب کې وینا وا
کوم په دې ترخګرۍ کې ملوث خلک دي اخو دا خبرې نه مني، ادا وایي چې رجی دا سرکاري علما دي او سرکاري عناصر دي، خو چې کوم په دا بین بین دي نو یقینا د هغوی د پاره دې خبرو فائده شته او ما ته ښکاري چې دې خلکو ته به کم از کم په یو وضاحت راشي.
د قبله ایاز په وینا چې تیر کال د هند په سرخار ډیلی کې د دیوبندي عالمانو یو نړیواله اجتماع شوی وه چې پکې همدا خبرې شوې وې چې اسلام د هر قسمه تشدد غندنه کوي او صرف ریاست د جهاد اعلان کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقوقو مطابق چلند وکړي، نه د سیاسي مسایلو له مخې. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې تر روسي حملو وروسته افغان کډوال ځورول کیږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندي د هغوی د بندي کولو لکار څخه ډډه وکړل شي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشي سره تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځې 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډیر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکیل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پیښور کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر ناصر خان وایي د ګل پشپا د وینې صفا کولو ماشین چې ډایالیسس ماشین ورته وایي د خرابېدو له کبله د دغه هسپتال د ګردو په واټ کې داخل 15 ناروغان مړه شوي دي. دغه روغتون انتظامیه بیا دا خبر ردوي وایي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو پسې راغستې ده. خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد ماشین د خرابېدو له امله شکایتونه درج شوي دي. ځلان یوسفزی له پیښور راپورټ راکوي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پشپای نیفرالوجي یا د ګردو په وارد کې ډیوټي وه. د شپې لس بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو. تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او پنځه پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول.
چې کوم موږ سره په وارد کې ایکسپایر شو نو هغه پنځه کسان ایکسپایر دي، خو دا دس بارہ کسان چې کوم اخوا دی خو نور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوي. دې کې به اندازه ده چې دا سه چار یا پنځه به ایکسپایر په دې کې شوي. او دا کشان جنګ پیشنټ ټو یو فیمل وا 22 ساله جو هغه په اکیوټ رینل فیلور کرا غلی و، نو هغه ته د ایمیجیټ ډایلیسز ضرورت هو، ډایلیسز موجود نو او هغه غریب ماشوم چې کوم دی هغه 2-3 غنټه بعد ایکسپایر شو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر به بنیاد وګرځو. دا یو نو ویل چې د ګل پښپې د ډایلیسز مشين کار کوو او کنه، خو وايي چې د نهي پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوی دي. د هسپتال د سرچینو نه مشال ریډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارد ډاکټرانو انتظامیه ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر ناصر وایي چې ډایلیسز لپاره ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لېږلي وو.
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي، هلته صفائی ته ورشي. نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل هغه وی چې موږ سره خپل دلته لست دی، موږ سره خپل مریضان دي، تاسو دا آی واپس دا مریضان راولېګل. نو درېم آپشن موږ سره د آی کی ڈی پاتې شو، انسټیټیوټ آف کډنی ڈیزیزز حیات آباد، موږ مریضان هلته ولېګل. نو هغه ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو. نو ټول مریضان واپس تلل، هغه کې دوه درې په لار کې ایکسپایر شي وو او بیا چې کوم ژوندي وو نو هغه موږ تر سره پورې پاتې کړل. نو ډیر بد حال ویګا، او موږ کمپلینټ هم ورکو، ایم ایس تم ورکو، نه ای ڈی ایم ایس تم ورکو، خوشام زمونږ په خبره باندې عمل نکو.
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامیه په نیفرالوجي وارد کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دي او په ضد یې انکوایری پیل شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د سلیمان خیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر افسیار لاندې د دوی نیول شوي لسګونه وګړي دي خوشي کړي. د قبایلانو تیر ماخستن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د فاټا د پرمختیايي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تختول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیا د پر دوی د افسیار هر به باید نه استعمالوي. په دې اړه نور حال له سیلاب مسعود اورو.
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغه موکې ملک انور خان سلیمان خیل په دا رنگ وژغیدم.
د ډی ایم ډی ایل خاران سي غواړي دا د سلیمان خیل لاکنه د پولیټیکل کې خپل رپورت په نامه د سروپل باندې دا په اف سی آر کې لمو سره زیاتای ده، لمو سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پندوش پته کسان نیولې دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان وو
کومه کاروي حکومت لمک سره شروع کړی د لارې باندې کړی درا باندې په کورو کې مریضان پراته دي، دوش په ته کسان دي، موږ په جلو کې پراته دي، مشران کې دي، کسران کې دي، ټول په جلو کې دي، مجبورې موږ به مخته منډي وګولا به د گورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کو.
ملک فیروز خان زیات کړه
علاقې بل شاه ده لاګو کوي په سیمه خیل باندې ناجایز ده، د موږ په حال باندې د رحم وکي. مخته ورځي ګلکاس او توي پر روډ باندې کرپله ګدلې او خوراکي مواد هم نه را پیښو، یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کا بالیانو د غاغشتنه او گوتنی واقعه میں چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تاور مخشه کړي هغه څه جواب وکا واروي ځنه
زو د پولیټیکل سره د دې په اړه څه خبره او کښې تاسو نه چې وښلم د دای سره وسی چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخت
یاد دی وی چې د کابلانو د ترقیاتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روان میاشتې په لسمې نیټې د توی خلا تاسو سور پال د سیمنا تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر را خوشی کړی شوی نه دی.
زمون خبریال سیلاب مسعود وته ورس په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، دا غوی د بیاستنې دوه د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلی مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخې ته خپل یو شمېر غوښتنې هم کې خو دي. په اړه تفصیل اورو د عمر دراز وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد چیرمن ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ تا یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خو د میز ټوله آی ډی پیز دا وامه دا خواهش ده داخل واپس کو د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي چې د میز داخل په ایزه طریقه سره د روسي په یونیورسيټي کې چې میز کې ورګي دي پاته نن تاسو لوی تکلیف دی یو خدای نو شته پیسینا دینه شي برداشت کولای چې پران منیستر میزره پکای دا ودا کړی و چې 80% خلک دی دا د وزیرستان پنځوس دی چار کوه تل مفتا خل دی چې بیروزګار دی ګرځي وزیر اعظم فکر دی کی ملانې کړی 12000 روپۍ دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسی اتحاد یو بلغړې امشاد الله پولیټیکل انتظامی پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان نه کاروبار کړو نن موږ هغه تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په موږ باندې قرضې دي اکرز بهر به کاروبار موږ نشي پرې کولای. دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه یو سوال کجی چې موږ ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یو کده افغانستان سره وي کده لاهور سره وي کده پېښور سره چې کاروبار یې مشتبال شي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی جرګاتا خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیا او عوام یو بل سره ملاتړ کړي.
چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې مشورات لري صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسیبل خبره وو مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي نور ډېرې مسلې وي د تګ را تک د خلکو د ریټرن خپل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو دا خبره به زه جی ایچ کیو کم کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې به د دې مرزه د دې پر رائے په مطابق باندې تل پکار دي.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمه ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیا خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
د خیبر جنسال تیرا کاخلو بیکور کلشي خلک شکایت کوي چې تر اوسه دوی خپل سیمه ته برتون لیک دول شل او دا چې د خوراکي توکو مرستې پر هم بند کړل شوی دی. دوی حکومت غواړي چې سیمه یې لوسلوالو پاک کړي چې د باړې د خلکو په څیر دوی هم خپل کورونو ته ستانه شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنس د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوی خلک وای دوی وس هم په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او ځنې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وای باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاک کړی شي د دوی راشن دی خلاص شي او خپل سیمې ته دی ولیږل شي. د خیبر جنس پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوی یو تن مشر جمعت خان اپریدی مشر ریڈیو تبویل
و ماتای که مو پسی ندر شویده یو ایرشانو و ماتای که تیمار و بلکی دوتا با کیوٹی پوتی دی وانی رو بانی نیوی که بعد سو دیل موتا سی پوٹی کلیل آلور شو و واتا بیتا خبر آوشی و کورونا نیرون دی و ملک ماغا سی خلاف سی جور خونه دی کانا ملک.
او دو تیرا اکاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سی بیان کرل.
رشانم بانچه وچه خلدا سر لگی دلتا کسو کسر پختنام نکو چه چانا پختنا کبی کنه چه کم زلال ور شو وچه مول معلومات نشت واقع زنی دلتا رو لگی پوٹی کلیل معلومات چلا نشته چې څه لرو غلی دي دا سوق دي کنه سره د غیم نشته پونی سوق نه لري
یو عام دغه نه به بون سره ملاقات نشه خبره دیم نه وری پټی کل خو لغاټه خبره راو.
د تیرا اکاخیلو نه بیکوره شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لاړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه درو سم باندې کی او کرې يم خې مضبوطې لنداو نو الله کا پیسم پیګو بس شبه نشوت لای بوس.
د خیبر جن سید تیرا اکاخیلو نه بیکوره شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبیلی سمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي. نو دوی ویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې کورنشتا چې هغه نه دیستانې شوی خو مونږ با ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بیکوره شوی خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندیدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پوکم دو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډیز اورو.
سره مشر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد د چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. دا پاکستان د کورونا چار وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره باید تشدد نه کار نه اخلي. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیل او قومي مشران وایي حکومت د تر شپېتو هغه کسان پرېږدي چې د اجتماعي ذمهواري د قانون لاندې نیولې دي. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال بیان د خبر بې بنیاد ګرځولې دي. دا خیبر پختونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بار ملکی سیلګرو په تګ بندیز اوشت کړی دی. په کال 2008 کې ملکن سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو بندیز لګولی وو چې د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر دغه سیمې ته نشي تللی. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکی په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري پیښې رامخې ته کیږي. خو د ترهګري له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګري له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د ځان وژونکي برید وروستو د فوز مشر جنرل راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوي دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ملک د یوې اوږدې مودې راهیسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک کې د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لوسپانی د لاهور خار ځانمرګي ته په کتو سره په هغه هیواد کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو او برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار لپاره د امریکا حکومت د پروګرام پاړه لیکنی کړی دی چې مهم ټکی یې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وژنې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګي برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وژني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وژنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 909 ملیون ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډېر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کرم معلومات کول ډېر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا په سخار واشنگتن ډی سی کې یو نړیواله غونډه په دې مخه جوړیږي چې د اټومي وسلو د ترهګرو ډلو لاس ته د ورتلو د مخنیوي پر لارو چارو غور وکړل شي. روسیې ویلي چې په دغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگتن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي، خو روسیه په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري د مارچ 11 سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په حق له په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن میس یوې سړینیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لرې کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د 40 ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د 2 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کېږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کېږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو 2 کلونو پرتله زیات دی. د هاورډ شنون کې وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنځ اټمي همکاري کې ډېر زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولی وو، خو تیر کال اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزه کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزه کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظریې پرې تپي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 15530 1330 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
ترکیا اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو په ناغوښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا شلو قاچاقونکو د نیول کېدو یا د نیولو د هغوی د نیولو خبر ورکوي. انکارا له اروپایي ټولنې سره د شوي تړون تر مخه مکلفه ده چې له خپلې خاورې یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر د مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري نه اورو.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سېشنبې په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په پنځو سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقون کې د ترکیه، سوریه او عراق اتبا خودل شوی او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅه کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د رواني میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه مختلف نظرونه لري. د لیکنې تر مخه په سعودي عرب کې زیاتره خلک پر دې اندي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ د سعودي عرب زیات پلوي نه دی، خو د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن کېدل شي د سعودي عرب لپاره پیاوړې ترجیح وي. د لیکنې ځینې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلي وو چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنه کړې ده چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیزه او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خبرو مشارتن کړی ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سلګونه پلویان یې نیولې دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر وو چې د امریکا د ډیموکرات ګوند پرتلا ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا غني چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپلې ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهوري لیکوالې په خپل ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاده لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه یې د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فورن پالیسي مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړې ترجیح وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هغه هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تکوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که حکومت امنیت ته پام ونه کړي ځینې ولایتونه به له سکوت سره مخامخ شي. بلخوا د کورنۍ او چارو وزارت د ولایتونو د سکوت خبره بې اساسه بولي، وایي چې سږکال یې د ټول هیواد امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمېر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړی و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
له کابل زمون خبریال رحمت الله افغان. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له خوا یو شمېر نور جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت بیان جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د آی 29 ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نوې الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې ده. وزیري د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوپی الوتکې او هلیکوپتر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یوه جوپه د ای 29 الوتکو چې یا سپورتوکانو ورته وي یوه جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیره نه وي. د دې نه وروسته نور هم راځي او موږ غواړو چې د هوایي پوځ موږ غښتلی شي او په خپلو پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره چې زه معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم شوې ده. دا نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول تیاری دي څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو دغه صفونه پیوړي کی
ګوره دا ای نه ویش خو بالي ثابت الوتکې دي په تکتیکی برخه کې دا ډېرې خې الوتکې دي مونږ ته نه خګټه پورته کولای شو دا توپ هم لري ماشینداري نه هم استفاده کولای شي رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي مونږ کولای شو دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خګټه پورته کو او د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1530 هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د این ای 29 یو بله جوپه راځي په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې هلیکوپتر هم ورسره راځي یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې و چې ډیر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای سي چې د عملیاتو برخې ګټور ثابت شي
ګوره د هغې تر څنګ موږ د کش په الوتکې ښې ډېرې لرو د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نې په ډېر قوي توګه ترې نه ګټه هم پورته کړو پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي د دې تر څنګ بی پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بی پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي کمپیوټري اداره کیږي هدف هم ډېر کم کیږي که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي نو دا به د افغانستان د وسلوال پوز ځانګړې توګه د هوایي پوز لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم
جنرال صاحب د دغو تیارو سره په مجموع کې دا څومره چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي دي سږکال یا په تېرو څو میاشتو کې د تېرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي
ګوره د تېرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویلی شم چې سږکال هوایي پوز دومره کار شوی و چې په څو تېرو کلونو کې نه و شوی که موږ سره مقایسه کړو دغه سږکال کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال وي شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی 1530 الوتکې د کاش په الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل نو هوایي پوز لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږکال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مو زموږ خبریال نسیم شفق مرکه اورېده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو په ننګرهار کې د نری رنز یا ټیوبرکلوزس د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه د روغتیا چارواکي وایي په ټول ننګرهار کې په واو یا روغتیایي مرکزونو کې د نری رنز د مخنیوي لپاره څانګې پرانیستي چې په وړیا توګه پکې د ناروغانو معاینه او درملنه ترسره کیږي په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد رپورت
د تبرکلوز یا نری رنز د مخنیوي د نړیواله ورځ د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طب پونځي د غونډو په تالار کې ونمانځل شو چې یو شمیر ډاکټرانو پکې د نری رنز د مخنیوي په اړه خبرې وکړې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه څوک چې دوامدار تب ولري او یا هم ټوخی تر دوه اونیو واوړي پکار د چې د تبرکلوز معاینات وکړي
متاسفانه موږ تیر کال 3200 مثبت پیښې د تبرکلوز په دغه ولایت کې لرلې چې د جملې نه درې شتنه وطنوالو خپل ژوند د لاسه ورکړي موږ دغه ناروغي د تشخیص او همدارنګه د دواوي لپاره په ټول ولایت کې شپږ شپېته روغتیايي مراکز هغه دولتي دي کامل امکانات په واک لري او د ترڅنګ موږ لس شخصي شفانه هم هغه د موږ مکمل وسایل تجهیزات او دواوې سپارل د وطنوالو نه دا خوښده چې دوی هغه ناروغان چې د دوه هفتونو ټوخی دوامداري او یا هم تبه ولري دغه صحي مراکز ته معرفي کړي سر سوال د دوی مجاني تشخیص هم
دا چې په یو کورنۍ کې د تبرکلوز یا نری رنز ناروغ موجود وي له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي چې نورو ته سرایت ونه کړي دا پوښتنه د ننګرهار د طب پونځي استاد او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احسان الله احسان دا رنګ ځوابوي
یو ته موږ تاسو په طبي لحاظ باندې اوپن کیس یو چې دا ښایي په دې لاړو کې او په ټوخي کې او په فراتو کې دا بسیل راوځي یو ته کلوز یو که کلوز یو خو سرایت امکان کم دی او باید تدابیر وشي اما که اوپن کیس نور انتقالي کې دا
کس باید ځان د نور نه بیل کی کدا نه پیګ نور باید دای بیل کی مثلا جمعه تل نش منځله کوم تعلیمي مکتب تل نش عسکری عسکری نه لري شي او د خاص حق لوخي ته مش دو پولیسټر بیر شي
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی نو وروسته تبرکولوز یا نری رنز د هم ساري ناروغي ده چې د زیاتې مړینې سبب ګرځي د افغانستان په کچه د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت په بنسټ چې په 2015 کال کې خپور کړی و ویل شوی و چې هر کال په افغانستان کې 60,000 تنه په تبرکولوز اخته کیږي چې نږدې 14,000 تنه په یوه کال کې له نری رنز مري باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
په محمد اجلسا کې د هلال احمر پاکستان لخوا له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال له خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 25 غړي لري چې ټول د پنډیالۍ سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کیږي دوی دغو کارونو ته په خپله د ملا تړلو پریکړه کړې. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
دا په ګرده قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو. خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر له وینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علي خان وای زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم ناراضي نو په خپله دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
ان شاء الله چې موږ دغه جذبه دي ان شاء الله چې موږ قوم د پاره څه خدمت وکړو چې ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو خو زه چې رضاکارو چارې کې خدمت مقامي لاس کې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې کته سو غوړي چې کومه غټه آفت راغلی او کې په موږ جنسې کې تاثیرې پندلې کې پاګه کې 270 کورونه چې کوم هغه خپل وران شوی هغه خلکو ته شیلټر ورکړي وي سمبانم ورکړو ورسره د خوراک سامان ورکړو وړي وړو داسې زونه ورکړو. 2015 کې کوم زلزلہ راغلی و هغه کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی هغه په پندلې کې چې یو سل شپږ کورونه صرف په پندلې کې خراب شوی و. په هغه کې کوم زمونږه خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 800 نه زیات دی چې زیاتره پکې د پندلې تحصیل رضاکار شامل دي او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پنډیالې سیمه ځپل شوی نو ولس یې غواړي چې د افتونو په وخت د ځپل شوی خدمت وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
وروستن کو دروانه خبرونه د پای شیبو ترغلی وو د شاهین بونیری نه بعد لند خبرونه اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویل دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان مشال ریډیو سره په ځانګړې برخه کې ویل دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته هغه کسان پرېږدي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې نیولي دي. دا کسان د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې اف ډی اے د تختول شوو کسانو په بدل کې نیولي دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د هسپتال ویان دا خبر به بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو په تک بندې زوچت کړی دی. امریکا څلور نوې جنگي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړې دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. دا شام چارواکی وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. دا ښار د مارچ په 20مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته نیولې دی. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا، شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.